درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. دا خونډه پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پر ایکس پانه لیکلي چې دا خونډه د اروپای ټولنې په کوربتوب جوړه شوې وه. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې د سلووینیا، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان او ترکمنستان استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ټینګار وکاوه چې د افغانستان په تړاو یو ګډ سیمه ییز لیدلوری مهم دی او ګډه همغږي باید پیاوړې شي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې طالبان ممکن د استرالیا له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. دې ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو او نورو سرغړوونکو سره د حساب ورکولو په لور مهم ګام دی. دا بندیزونه کپلی شي د استرالیا حکومت ته به دا توان ورکړي چې په افغانستان کې په هغو کسانو د سفر بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو او لژکیو په ځپلو کې ښکیل دي یا په عمومي ډول په تاوتریخوالی کې لاس لري. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د عراق له زندانونو 9 افغانان خوشی شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي د افغانان د نیمروز د لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په عراق کې دغو افغانانو له 5 تر 9 میاشتو پورې بند تیر کړی و. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا نه ده روښانه شوي چې دا کسان په کومو جرمونو په عراق کې بندیان شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پوری کړ چې پولیسو او استخباراتي ادارو د دوی د غورځنګ درې مهم غړي نیولې دي. منظور پښتین نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی د غورځنګ د سند ایالت مشر نورالله ترین، د دوی د غورځنګ دوه نور چارواکي حنیف پښتین او نظیف لالا د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې جوړې شوې جرګې ته ورغلي وو چې تر اوسه بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. پولیسو او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د حکومت د یوې برخې د چارو د ځنډ د مخنیوي لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې تر رایې اچولو وروسته تصویب شوه. سنا جرګې 2 ورځې وړاندې له دې لایحې سره موافقه کړې وه. ترامپ د امریکا د فدرالي حکومت د چارو د ځنډ په خاطر ډیموکراتان ملامت کړل او ویل چې ډیموکراتانو په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي له معاشه بې برخې کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولتي چارو د یوې برخې د ځنډ پړه پر جمهوري پالو اچوي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې به واوري. پاکستان ادعا کوي چې د وانیا او اسلام آباد بریدګر افغانانو د استرالیا حکومت پر طالب مشرانو بندیزونه وضع کوي. د نورستان د کامدیش په ځنګلونو کې اور لګیدلې د سیمې اوسیدونکو وایي
یو خوا د سرکونو نشتوالی ده او بل هیڅ ډول د اطفایې کوم خدمات هلته نه لیدل کېږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د سکرو بیه ټیټه کړې خو ځینې شاریان وایي چې نور دې هم ټیټه شي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي په اقلیمي کانفرنس کې د افغانستان ګډون مهم دی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د پاکستان د کورنوي چارو او دفاع وزیرانو ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې وروستي بریدونه افغان اتباع وکړي دي. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د خبرو تر ناکامېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د وانی پر یو پوځي کالج ډلهیز برید وشو. ورسره هممهاله په اسلام آباد کې د یوې محکمې مخته انتحاري برید وشو چې لسګونو کسانو ته مرشوب لواړوله. د دواړو بریدونو مسؤلیت د جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستی دی. په پیل کې پاکستانی چارواکو د اسلام آباد برید د باجوړ د یو وسیدونکو کار بللی و. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي چې روانه اونۍ په پاکستان کې د دواړو ځانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. نقوی نن پنجشنبه په اسلام آباد کې د پارلمان یوې غونډې ته چې جریان یې په ژوندۍ بڼه پر ټلویزیون خپرېده وویل چې په اسلام آباد او ورنه کې د ځانمرګو بریدونو هویت تثبیت شوی او دواړه افغانانو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم نن د پارلمان په ودانۍ کې خبر اعلان ته ورته څرګندونې وکړې او وی ویل چې پلټونکو په وروستي برید کې د ښکېلو کسانو په منځ کې افغان ادبا موندلی دي. هغه زیاته کړه د افغان ادباو هویت تثبیت شوی او شواهد اوس د ټولې نړۍ په مخ کې دي او اوس د کابل مسؤلیت دی چې اقدام وکړي. د پاکستان دفاع او کورنیو چارو وزیران دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یو ځان وژونکي د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ مخې ته د پولیسو یوې ګزمې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې 12 کسان ووژل شول او 8 نور ژوبل شول. تر دې یوه ورځ مخکې یو بل ځان وژونکي د جنوبي وزیرستان په وانه کې د دوشنبې په ورځ د یو پوځي ښوونځي له لوی دروازې سره پر چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې 3 کسان پکې ووژل شول. له چاودنې وروسته وسلوال دغه ښوونځي د چپکې د پوځیانو لخوا ملکانو ته روزنه ورکول کېږي. دننه شولو له پاکستاني سرتیرو سره نښتې پیل کړې. د راپور له مخې دغو نښتو څه باندې 40 ساعته دوام وکړ او هله پای ته ورسېد چې ټول حمله کوونکي ووژل شول. پاکستانی جګپوري چارواکي په داسې حال کې د اسلام آباد او وانه په بریدونو کې افغانان په لاس لرلو تورنوي چې د دواړو بریدونو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې اخیستې. یو شمېر سرچینو ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارو په اسلام آباد کې د ځان وژونکو حملې په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. دو استخباراتي چارواکو د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې د نیول شو مشکوک کسانو په ډله کې یو سمبالونکی او یو تسهیلونکی هم شامل دي. دغه نیونې اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ ښار او خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې دي. یو چارواکي چې نه غوښتل نومې په ډاګه شي دې اژانس ته وویل داسې ښکاري چې د بریتر شا د یوې بشپړې شبکې لاس واو زیاته کړې ده چې نورې نیونې به هم ترسره کړي. په عین حال کې د پاکستان دفاع وزیر یو وار بیا ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان او هند کې د ځینو کړیو په ملاتړ په پاکستان کې د وروستیو تروریستي بریدونو مسؤوله ده. هغه وویل اسلام آباد له میاشتو رئیس خبرداری ورکړی و چې ټي ټي پي دغسې پیښې د کابل د حکومت له ملاتړ پرته نشي ترسره کولی. آصف پر افغانستان تور ولګوه چې د ترهګرۍ لپاره مادي ملاتړ چمتو کوي او زیاته کړه چې هند هم د دې هڅو ملاتړ کوي تر څو د ده په وینا په پاکستان کې سوله رامنځته نشي. د پاکستان دفاع وزیر جونیس ته همدارنګه ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. کابل تر اوسه د پاکستانی جګپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا ډول ادعا رد کړي او همې ګواښ کړی چې د پاکستان هر ډول احتمالي برید ته به سخت ځواب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي عامر خان متقین پنجشنبې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت سلا او مل پلاوي سره په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او وویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. د رویټرز راپور له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ کړکېچ حل رامنځته شو چې تېره میاشت د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کې سخت نښتې وشوې چې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو سرتېري ووژل شول. په دغو نښتو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته. اسلام آباد تور پورې کوي چې وسلوال د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه ترسره کوي، خو کابل دغه تورونه ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان برید وکړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه په خپلو مقرراتو کې د اصلاحاتو پر هوستلو سره پر طالب مشانو هدفمند بندیزونه وضع کړي. د سازمان زیاته کړې چې دا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشری حقوقو پر سرغړونکو د فشار واردولو لپاره یو شی اقدام دی. د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي استرالیا ممکن پر افغان طالبانو نوي بندیزونه ولګوي. هیومن رائټس واچ د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه په خپل ویبپاڼه په یو خبر کړي بیان کې ویلي دا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونکو د فشار واردولو لپاره یو مهم اقدام دی. په بیان کې راغلي د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه خپل مقرراتو کې د اصلاحاتو په راوستلو سره پر طالب مشرانو افمنده تحریمونه او د سفر بندیزونه وازه کړي. خدا چې په کومو طالب چارواکو او کلب ول کول سي جزئیات نه دی ورکړل سوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د بیان لمخې دا اصلاحات به د هغه چا پر وړاندې بندیزونو ته هم اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د ښه حکومتولۍ اصول او د قانون حاکمیت کمزوري کوي. د بیان کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د استرالیا د څنګه مشر دنیلا گاوشن په حواله راغلي چې د استرالیا حکومت لپاره خورا مهمه ده چې د هغو طالب مشرانو پر وړاندې اقدام وکړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او نورو سختو سرغړونو مسؤل دي. میرمن گاوشن زیاته کړې چې د بندیزونو اصلاح شوي مقررات به استرالیا ته د حکومت ورکړي چې له نورو هیوادونو سره یو ځای سي چې ور لمخه د طالبانو د پراخ او سیستماتیک ظلم سره د مبارزې لپاره یې ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت سبیح الله مجاهد د دې بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه د دوی حکومت لا په دې اړه خبرګون ښودلی دی. خو مخکې د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د سرغړونو اړوند هر ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو په هیواد دننه یو شمېر ښځې او د افغان ښځو د حقونو فعالانې د استرالیا د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې ممکن د دوی د حقونو د تامین لپاره مثبت پایلې ولري. د کابل ښار اوسیدونکي وی میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته وویل
ما مال اجازه رفت بیرو رفتن خور نداریم، ما مال اجازه کار نداریم،
موږ هم د اوس کور نه د وتلو نه د کار نه تعلیم د هیڅ اجازه نه لرو. په داسې حال کې چې موږ په شانسي د خپل ماشومانو د نفقې مسؤلیت لري. دوی طالبانو کور کې نه ولي موږ افغان ښځې بدترینه وضعیت کې یو. له استرالیا او ټولو نورو هیوادونو موږ غوښتنه دا ده چې پر طالبانو دي همدا شان بندیزونه ولګوي چې پر موږ یې لګولي او زموږ تر څنګ دي ودرېږي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان هم د استرالیا د حکومت لخوا د خپلواکو بندیزونو په مقرراتو کې وړاندې شوي تعدیلات مهم بولي. ټینګار کوي چې د دې هیواد په ګډون نور هیوادونه او سازمانونه دي هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وکړي او پر طالبانو دي د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره فشارونه وارد کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
آنچه در افغانستان جریان داره برای زنان وحشتناک است. کشور ما به یک جهنم برای زنان تبدیل شده.
حالا چه افغانستان که ده خزو پر اولندی رواندی واقعا وحشتناک دی او زمونگ هیوایتی ده خزو لپاره به دوزخ بدل کرده. نمک ده استرالیا ده دولت لده پری پری هر کلی که او هم درنگ ده ده گفتون که او چنور هیوادونه دی هم ده استرالیا لده اقدام هر کلی وکری او ده طالبان پر نظام دی سیاسی تحریم ملکوی. هیڅ دولت نه باید له طالبانو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په ټکو طالبانو د افغانستان د کنټرول تر لاسه کولو راهیسې د ښځو او نجونو په حقونو باندې پراخ محدودیتونه لګولي او دا هغه پالیسۍ دي چې دغه سازمان په ټکو د ملګرو ملتونو متخصصین جنسیتي توپیر بولي. دغه سازمان زیاته کړې چې طالبانو د مدني فضا په تنګولو سره د رسنیو په سانسور او د خبریالانو او فعالانو په نیولو او شکنجه کولو سره د بیان ازادي هم په جدي توګه محدوده کړې ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت روان کال د اکتوبر په 13مه اعلان وکړ چې د خپلواکو بندیزونو مقرراتو کې د وړاندې شویو تعدیلاتو په اړه مشورې پای ته رسولې دي. د وزارت په خپله ویبپاڼه یو بیان کې ویلي و چې د مقرراتو وړاندې شوي اصلاحات د افغانستان لپاره د ځانګړو بندیزونو لیست رامنځته کولو لپاره نوي معیارونه لټوي او په دې تعدیلاتو کې به په افغانستان باندې د تحصیلاتو بندیز هم شامل وي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم ګڼو نړیوالو ادارو او هیوادونو د دوی په خبره د طالبانو په ښځه ځپونکو پالیسیو نیوکې کړي او غندلې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کابل ولایت یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو حکومت لخوا د سکرو لپاره ټاکل شوې دولتي بیه لوړ بولی وای دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. د کابل شاریان وای په کار چې د خلکو بیکاری او بیوزلی ته په کتو په دې بیا بیا کتنه وشي. د طالبانو حکومت تازه د سړو ولایتونو اوسیدونکو ته د سکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او ویلي دي د کابل اوسیدونکو ته د هر ټن ډبرو سکرو بیا نږدې 1000 افغانۍ ټاکل شوې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې سږ کال به په لومړي پړاو کې 1.5 لک ټن سکاره د سړو سیمو د ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت کابل خاریانو ته د ژمي تیرولو لپاره د یو ټن د بروسکرو بیا 6,800 افغانۍ ټاکلې ده. اوس د کابل ولایت یو شمېر اوسیدونکي دا بیا لوړه بولي وایي دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. دا کابل خاریان وایي په کار ده چې د خلکو بیکاري او بېوزلۍ ته په کتو په دې اړه بیا غور وشي. د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی سید مصطفی چې په ښوونیز کورس کې کار کوي وایي د میاشتې 1000 افغانۍ تنخواه لري. نوموړي جمعه د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
زغال سنگ های از خود دولت که است یک تنش
دولتي د بروس کاری یو ټن په 6,200 افغانۍ دي. که څه وکړي چې به یو څرا چې ټکري او لږ با کیفیت وي د بری رخوي ځکه زه شخصا اقتصاد او وسنه لرم چې وای خلم
د کابل د کارتې نو سیمې یو اوسیدونکي هم چې وینو خپل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بګر چې نسبت بازار ته ارزانه ده خو بیکاری د کاروبار نشته دی. زه خپله چې پخوا مې وظیفه لرله اوس په کور کې خیاطي کوم او د کور سرپرست یم. زه په ډېر مشکل سره د کور خرڅ برابروم نو د ما وس نه رسېږي چې زه په 6,500 روپۍ باندې یو ټن زغال واخلم.
تازه د طالبانو حکومت د اماراتي شرکتونو په نوم ادارې اعلان کړی چې سږ کال به د شمال ډبرو سکرو شرکت لخوا په لومړي پړاو کې 130,000 ټنه د ډبرو سکاره د سړو سیمو ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي او د اړتیا په صورت کې به د اندازه لوړه شي. دغه شرکت په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د انتقال او ویش پروسه به رڼه وي او د یوې کمیټې لخوا به څارل کیږي. طالبانو که څه هم د کابل د اوسیدونکو لپاره د یو ټن ډبرو سکرو بیه 6,800 افغانۍ ټاکلې او ویلي هڅه کیږي چې دا بیه لا ارزانه شي، خو په نورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او پروان ولایتونو لپاره بیا د یو ټن ډبرو سکرو بیه 1,200 افغانۍ ټاکلې او د دې بیې د ټیټېدو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. تیر کال کابل کې پر خلکو دولتي سکاره یو ټن په 6,500 افغانۍ خرڅېدل. د یادونې ده چې همدا څو ورځې مخکې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د لرګیو او ډبرو سکرو د بیو له لوړوالي شکایت وکړ. وی ویل د دوامداره برېښنا د نه موجودیت له امله دوی اړ دي چې د ژمي لپاره سکاره او لرګي وپیري، خو د سون توکو د بیو د لوړېدو له امله یې نشي پیرلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیه له 2,000 افغانیو پورته شوې ده. د یو ټن ډبرو سکرو بیه بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې تر 10,000 افغانیو پورې ده. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی ویلي له 80% ډېر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې له امله یې د دوی روغتیا، خوندیتوب او چاپېریال ګواښل کیږي. دغه پروګرام د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ډېری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاکو کار اخلي چې د چاپېریال د خرابېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پاکستان په خپلو قوانینو کې ژور بدلون څخه وروسته تر دې راوس چې پارلمان ته وړاندې شوې لایحه تصویب شوه او دا لایحه ولسمشر توشیح کړه. د دې قانون سره چې روانه اونۍ په مشرانو جرګه کې هم بحث پرې وشو، اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف سخت مخالفت وکړ، خو دا ډله ونه توانېده چې د دې مخه ونیسي. د دې قانون له مخې څه تغییرات راغلي دي؟ په دې راپور کې چې احمد شیبری وړاندې کوي دا موضوع اورېدای شي.
د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدونو په وینا خبرداری ورکړی چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي به له منځه یوسي. د وبښتم تعدیل له مخې چې د پارلمان 2/3 برخه اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي چې د ځینو په باور دا محکمه د ستري محکمې صلاحیت کمزوري کوي. د تخیراتو لمخې د پوز مشر عاصم منیف ته چې د می په میاشت کې له هند سره د پاکستان تر جګړې وروسته د فیلډ مارشال رتبه ترلاسه کړې ده، د پولیو ځواکونو تر څنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل لمخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرل رتبې ته رسیږي، د ژوند تر پایه به هم رتبې لري هم نور امتیازات، او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولی. فرانس پریس آژانس په اسلام آباد کې د یوه وکیل اسامه ملک نظر اخیستی دی چې وایي د اساسي قانون تعدیل به په پاکستان کې استبداد زیات کړي او رامنځته شوي ډیموکراتیک بنسټونه به ونړوي. شاغلی ملک زیاته کړه چې نوی قانون به پوځ ته نور واک هم ورکړي چې ملکي چارې وڅاري، او د بیلابیلو پوځي مشرانو واکمني به له منځه یوسي چې پخوا ټول د ګډو ځواکونو د نظام تر سیوري لاندې مساوي ګڼل کېدل. فرانس فرسرجنس لیکي چې د پاکستان خلک له اوږدې مودې راهیسې مبارزه کوي چې په سیاست کې د پوځ نقش کم کړي. د تعدیل له مخې ولسمشر آصف علي زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
له خبرونو ور اخوا،
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د اقلیمي بدلون په اړوندو نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازولي مهمه بولي. وایي دغه هیواد له اقلیمي بدلون اغېزمن دی او باید په نړیواله کچه یې غږ واورېدل شي. دوی که څه هم دې برخې ته افغانستان کې د ملګرو ملتو اړوندو ادارو پاملرنه نه ردوي، وایي کېدای شي هلته یې د استازو ګډون مؤثر وي، خو په وینا یې د نیغپنیغه استازولۍ په کچه ګټور نه دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اقلیمي بدلون په اړه د سی او پی دیش په نړیواله غونډه کې د افغانستان استازولي د چاپیریال ساتنې د برخې د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور ممکن نړیوالو ته د زیانمن دغه هیواد د ستونزو او غږ نه رسېدو لامل شي. دوی که څه هم دې برخې ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو پاملرنه نه ردوي او وایي کېدای شي هلته یې د استازو ګډون مؤثر وي، خو په خبره یې د نیغ په نیغه استازولۍ په کچه ګټور نه دی. د دې کارپوهانو له ډلې عبدالباسط رحمانی ازادي راډیو ته وویل
حضور سازمان های بین المللی شاخه های سازمان ملل
په سی او پی دیرش کې د نړیوال سازمانونو او د ملګرو ملتونو د څنګه حدود کیدای شي ګټور وي، خو نه په دومره کچه چې افغانستان څخه په مستقیم ډول خپل ټیمونه متخصصین او تخنیکی ټیم ګډون ولري. دا سازمانونه په محدودو برخو کې دا پروګرامونه لري او په ملي کچه نه دي. د غراز ډیرې د نړیوال بنسټونو د ملګرو ملتونو له ادرسه کافي بودیجه هم نه لري.
از ادرس سازمان ملل بودیجه کافي نه دارند خیلی ها.
د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د شوم کانفرنس یا سی او پی دیش دوشنبه د نومبر په لسمه په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر یوویشتمې دوام کوي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کېدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. د کنفرانس له افغانستان څخه څوک نه دی بلل شوی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو چې استازي په دې غونډه کې شته وخت په وخت په دغه هیواد او ورنه د خلکو د اغېزمنېدو په اړه راپورونه خپره کړي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې بلپو خالد نور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سازمان کولای شول په دې غونډه کې له افغانستانه د هغو نه حکومتي بنسټونو استازو ته بلنه ورکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
محیط زیست و تغییرات ناگوار محیط زیستی
دا چې د خلکو غوښتنې وانورې دل شي دا بخې پایلې ونه لري. په ځانګړي ډول په هغه خلکو دغه هیواد په چاپیریال او اقلیمي بدلونونو ملګرو ملتونه کولای شي چې دا غیر سیاسي کړي او د افغانستان استازي ته بلنه ورکړل شي. نه یوازې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو قشرونو، مدني ټولنو، له هغه بنسټونو چې د چاپیریال او اقلیمي بدلون په برخه کې کار کوي، دوی به یې بللي وو او د افغانستان د مظلومو خلکو غږ به یې اورېدلی وو.
مظلوم افغانستان هم شنیدن.
دا کارپوانو ای سی او پی دیش خونده لی اقلیمی بدلون متاثر و هیوادونو تا دمرست را جلبولو پا برخه که دیره مهمه ده او کم هیوادونو چه افغانستان پشن لی اقلیمی بدلون متاثر خواسته زویدی خونده که گردون کرده لده فرصت بخه استفاده وکری. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې، دې سازمان څه نه دي ویلي. خو په راپور کې مرکه شوي کارپوهان وایي دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت له تیرو څلورو کلونو په زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم سیوپی دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي. دا څرګندونې د غیدارې د نومبر په 9 په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه خپره کړې ده کړي دي. د غیر رسنۍ تازه د نومبر په 11 بیا دا هم لیکلي چې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس ویلي که په نړیوالو غونډو کې دوی ته د ګډون بلنه ورنه کړل شي دا به د چاپیریالي کنوانسیونونو د تعهداتو د پلي کېدو په برخه کې ستونزې پیدا او د افغانانو مشکلات به تر نړیوالو ونه رسیږي. د خبر پر بنسټ مولوي متی الله خالص دا خبرې په کابل کې د جاپان له سفیر کینیچی ماساموتو سره په کتنه کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې اقلیمي بدلون د افغانستان له لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وشي. افغانستان په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی او هر کال به یې استازو په دې اړه نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون کاوه. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دوی ته د غړیتوب لرونکي هیواد په توګه بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې یوې سرچینې چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تېر کال د دې ادارې رئیس په دې غونډه کې د میلمه په توګه ګډون کړی و، خو سږ کال د نړۍ لخوا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې له امله هیڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دی. تازه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یا UNODC خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې له امله افغان بزګران د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. د غیدارې د نومبر په 10 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي تر څو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي.
د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د وژلو لپاره له تېرو څو ورځو راهیسې هڅې لا هم دوام لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې اور له امله لسګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دې ولایت لسګونه هکتاره ځنګل د اور خوراک شوی. دوی وایي دا اور لګېدنه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کشتوس سیمې په ځنګلونو کې رامنځته شوې او لا هم د سیمې خلک او سیمه ییز طالبان د وژلو هڅه کوي. د کشتوس د سیمې یو اوسېدونکي رحمان رحماني د چهارشنبې په ورځ د نومبر 12 ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسېدونکي او سیمه ییز طالبان لا هم په سیمه کې د اور د مړ کولو هڅه کوي خو اور لا نه دی مړ شوی. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د دغه اور لامل لا نه دی معلوم، خو مخکې تر دې دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سیمې د خلکو بې احتیاطي بلل شوي. په دې پیښه کې د لمنځه تللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي لسګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو سید خان وایي په دې ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کامدیش ولسوالۍ کې دا یو خوا د سرکونو نشتوالی ده او بل هیڅ ډول د اطفایې کوم خدمات هلته نه لیدل کېږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه ییز چارواکي هم د دې ولایت په ځنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صافی ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامریش ولسوالۍ په کشتوس په ساحه کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده. اوس دونه دغه راته نه شته دی معلومات چې څونه به سوځېدلې وي، خو اور لګېدلې ده ان شاء الله تعالی. د منطقې خلک او ولسي خلک او د اسلامي امارت عسکرو به ان شاء الله دغه اور مخ وکړي.
په په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلی اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګېدنې رامنځته کېږي چې له امله یې د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کېږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو په پیښه کې د ناړۍ د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتاره ځنګل سوځېدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخ زیانونه اړولي وو. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کېږي چې پراخ
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم طلاب احترامات میں قبول کی قدر منا وکلا سکون کو زبرشنا ہم خاری وزل بہم تسٹول تشرا خلاص میں مانا دے ول سم ٹول کی جغرافیا مزمن سوار لا سم لوستا یلا دچ تسٹول قدر منا وکلا سکون کے برت رو جوڑ صحت مند او سی جاب دس حاج میں بم پتن می روز سکون کو مکل دین چیز است تر نو سین ول اس پیل کن تسٹول درن سکون کی بای تلست پیل پشو کی لخ پل جنا سر خپل ٹول درس مواد لک د ول سم ٹول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چا کلمونه لزنون سره ولري تر څو وکړي سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنون سره نو کوي خو شو کدر مونږ ځکه کوم وخت لدې نه چې ستاسو لوست پیل کوم تاسو ټول کدر مونږ ځکه کوم کو ته ستاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف تر پیژنم نن ورځ مونږ تاسو په پس پر لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له تمړي په نړۍ کې نیپت دویم کاز طبيعي کاز دا هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ مونږ تاسو په لوست ولولو او په حق طبيعي په پښ پر ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټول کدر مونږ ګللې ځکه کوم د پراته او جواب دقت په هله ما هله د چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشحال قطر من زکون کو اس ہم دخبل نوی لوست پر لور بنجرہ کرسے اس مرفتا سلن وزی پر نوی لوست کے لمر نئی موضوع پر نری کی نپ پیشن دل دی خوشحال تا صبح لمر نئی دنیب دا اصلاح سرشنا سو او رسا دا حاغ سغبا پر نری کی نپ پر پیشن خوشحال قطر من زکون کو مرفتا تاسو کپلان ٹول سر وائیو نپ پخبل دا نباتی من شار لری کم چی دونو بوٹو او جوو چخا پاتشینی دی چی دا جولوجی پا بیلا بیلو دورو کی دا وقت پا تیر دو سر تر رسو بیتا بکو لاندی را طولی شوی دی او وروسته د دوی د تودوخې د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخې د عمل څخه د نفت د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلی. یعنی هغه پاتشینی د نباتاتو هغه پاتشینی کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او همچنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نفت جوړ سوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې یعنی په کلي مفهوم کې د هایدروکاربون د جامد مایع او گاز یو مخلوط دی نیپت پا خپلا چی زیاده برخیه پا مایه برنه سره بی او پا بیلو بیلو در جو سره در هایدروجن او کربون لرون کی دی. یعنی نخالیز تو که لکه سرپار او نایتروجن هم پکری که موجود دی. د دې ترڅنګ موږ او تاسو ویلی شو قدر مونږ زده کوونکو چې په اوسنۍ نړۍ کې نفت ځانګړی اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې اوس د استفادې وړ دی او زیات شمېر کسان د نفتو څخه استفاده کوي. ویلی شو چې د موټرونو اورګاډو ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نفتو پورې تړلی دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپله نفت او تولید انرژي یې هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې ترڅنګ کلرمونه ګلالي زده کوونکو دغه نفت چې دی په خپله د 19مې پېړۍ په نیمایي کې د نفتو د صنعت ډېره پراختیا وموندله چې هغو ته د تقاضا زیاتوالي له امله څخه زیات شمېر هېوادونو نفتو لاسرسی پیدا کوه او غوښتل یې تر څو له نفتو څخه استفاده وکړي چې له امله څخه یې په اروپا کې د رڼا یو منحبه منبع یا هم سرچینه یې وه. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر جوړولو
کولو صنعت ډیر پر مخ باندې ولاړل او نیب د کبانو د ښکار کولو د ویډیو او ورکاډو په کار کې شامل شو او د هغو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نیب لږ تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هیواد هم دی، یعنی زیات شمیر دغه نیب کاسونه مصرفوي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو په 1990 کال کې په عراق کې کوچنی ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو نو هڅه یې کوله وکړله دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ور واړوه. نو موږ ویلی شو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروالي کې ساګانې ایستل کېږي او وروسته د هغه څخه مرکب سو نفت ترلاسه کولی سو. نو لومړنۍ سا چې په 1995 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول ژوروالی یې 60 متره و چې هره ورځ له هغه څخه 4 مقابه متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کېږي ډېرې ژورې دي او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی شو د امریکا په ویانګومینګ په سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 متره پورې رسېږي چې د هغه څخه موږ او تاسو نفت ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نفت را ایستل کېږي چې تور رنګ لري او کارونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کېږي او همچنان دغه لومړنۍ تصفیه کېږي یا همچنه کېږي وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نیب چې دي په خپل بنفش رنګ غوره کوي، یعنی په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي تور وي وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوزي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو نفت وپېژندل او همچنان د نفت قرم وپېژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو طبیعي ګاز وپېژنو چې طبیعي ګاز څه ته ویل کېږي او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي او څرنګه موږ او تاسو ترې استفاده کوو. خلاصه کوونکو طبیعي ګاز موږ ویلی سو هغه ګازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کېږي د طبیعي ګاز په نامه سره یادېږي، یعنی اکثره له نفتو سره ګډ دي ګازونه خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ او تاسو پیدا کولی سو یا هم موږ او تاسو یې موندلی سو. دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو د ډېرو لوړو ژوو له فلسفونو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوي وي او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسېږي، یعنی اکسیجن نور ته رسېږي، نو په اوږده موده کې یې بڼې ته تغییر یا هم هغه کوم شکل چې درلودي هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دي. د دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ تاسو ویلی سو چې طبیعي ګازونه چې دي په خپل دغه طبیعي ګازونه د چنې یا هم د تصفیه کولو څخه وروسته د سون او د تودوخې د تولید لپاره کارول کېږي. کوم چې موږ تاسو د ګازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځینې ګټه ځینې اخلو، یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو، زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې دي موږ تاسو یې د ګازونو په واسطه سره سرته رسوو. همدارنګه په هم ډول سره موږ تاسو ویلی سو چې په پروتوشیمی کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کېږي چې طبیعي ګاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولی سو د نفتو ساګانو کیندل کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو ګاز لاسته راوړو، یعنی د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو، یعنی کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفتو څخه مخکې موږ تاسو ګاز ترلاسه کوو، بیا وروسته نفت په ځمکه په لندنۍ طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولی شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زکوونکو، په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي ګازونه زیرمه وي، یعنی د طبیعي ګازونو سرچینې موجودې وي، هلته طبیعي ګاز د استحال له مرکزونو څخه د استحلاق او لګښت ځایونو ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کېږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کېږي، یعنی طبیعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او ښو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له هغو څخه یو مهمه او ارزشمنی صنعتي او اقتصادي مادي په توګه سره کار اخیستل کېږي، کوم چې زموږ استاذ ورځني فعالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دی. نو له همدې کبله څخه موږ تاسو ویلی سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورځ په ورځ په چټکۍ سره مخ پر زیاتېدو روانه ده، او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي ګاز درنو زکونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره، بلکې د تودوخې، رڼا او پخلي لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي، او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. د ګازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کېږي. موږ تاسو ویلی شو چې د ګازونو مهم طبیعي مرکزونه چې دي، هغه په خپله د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کېږي. چې زموږ ګران هېواد افغانستان یې هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، روسیه هغه لومړني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د طبیعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیستې ده، او دغه هېواد د طبیعي ګاز نو لوی سیرمې د والقا د سیند شاوخوا د ساراتوب او مسکوف کې دي چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې 3 طبیعي ګازونه لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي ګازونه مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفتو لویو تولید کوونکي او مصرف کوونکي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان درمونه زده کوونکو، په کاناډا کې د طبیعي ګازونو نل یا لینک د البرتا، یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمو ته غوځول شوی دی یا هم رسیدل شوی دی، چې هلته قارو څخه اخیستل کېږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسوي. د دې تر څنګ که درمونه وګورئ، زده کوونکو، د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چې تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیرې دي او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دی بهر بهرني هیوادونو ته صادریږي، او پاتې نورز څخه د هیواد په دننه کې د نیوپت زیرمو د فشار تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي او د استفادې وړ. همچنان درنو زده کوونکو، په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي، چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د کلوز یا هم د برود شارونو ته لېږدول کېږي او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هېواد د جنوب لویدیز یا هم لاق په سیمه کې تولیدېږي، او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لېږدولو ځواک نه لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لېږدول کېږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او المان له لارې لویدیځ اروپا ته لېږدول شوی دی، چې د دې تر څنګ له دغو هېوادونو څخه په تېرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي، او البته تر اوسه پورې اروپایي هېوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري چې له دې پرته د نورو ټولو هېوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تېرېږي. نو موږ ویلی شو چې دغه په اخرنیو کلونو کې یو شمېر آسیایي او نور اړېده شوي هېوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هېوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي دي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادرېږي، او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ استاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ استاسو د کورونو په طبیبولو کې، د پخلي په پخولو کې، کیمیاوي تعاملاتو په سرته رسولو کې، بلکې د دې تر څنګ ستاسو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت وپېژندل او هم چینان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوه سوي واوسیږئ او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ ده. کورنۍ دنده کې درې سوالونه دي. لومړنی سوال نفت څه شی دی، دویم سوال نفت د څه شي څخه منځته راځي، درېیم سوال طبیعي ګاز څه شی دی. نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خیلی به احترامات میکبول که قدر منو غلا لیسه کون کو زبرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول تشرف لاس مې مدد ول سم ټول گی جغرافیا مزمن پر لسم لوستم. هله د ستا ټول قدر منو غلا لیسه کون کی برتر او چور صحت مند او سی ریو د صحت مې بم پتن می در نو سکون کو د سیس مرستا سودت ول سم ټول گی جغرافیا مزمن پر لسم لوست. نو هله د چتا ټول بد تیر ورز لستنه په پراو د هیک او سر زکری او سی جی امنن ورز لوست پر مرګ او چمتو والی ولری. قدر منو زکون کو د تر پس ریو هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلمونه ولرئ ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. قدرمنو ګلالي زده کوونکو، نن ورځ په سپارلسم لوست کې موږ او تاسو باید د بیلابیلو ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. قدرمنو زده کوونکو، د لوست پیل په ژبو کې به لومړی موږ او تاسو انګلیسي ژبه وپېژنو او د هغې په هکله به معلومات ترلاسه کړو او هم چنان په دې به وپوهېږو چې انګلیسي ژبه په کومو هېوادونو کې په زیاته کچه سره مرواج ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یا هم په انګلیش لنګویج کې موږ او تاسو ته ورته انټرنیشنل لنګویج ورته ویلی شو، چې دغه ژبه په خپله د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندي خلکو تر پته پورې، یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلینډ کې له ډېرو پخوانیو او مروجو ژبو له جملو څخه شمېرل کېدله، چې دغه ژبه په خپله انګلیسي ژبه وه. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه ژبه چې ده په خپله د انګلیسي ژبې او فرانسوي ژبې له ترکیب څخه یو بله ژبه چې ده هغه په خپله د سوچه انګلیسي ژبې په نوم سره منځته راغلې ده، چې له همدې عمله څخه ژبه له توتایي پخواني انګلیس یا هم لاتیني او فرانسوي ژبو څخه مرقبه یا هم جوړه شوې ده. یعنی موږ ویلی شو چې دغه ژبه په خپله د سوچه توتایي ژبو چې ډېره مشکله او له څو لهجو څخه مرقبه وه، نو د نورماندي په واسطه سره د انګلینډ له پټې څخه وروسته فرانسوي ژبه هم مروج شوله، چې په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبو په انګلینډ کې خبرې کولې، چې وروسته د هغه څخه د دې دوو ژبو له یو ځای کېدو څخه یوه بله ژبه چې د انګلیسي ژبې په نامه سره یادېږي منځته راغلله، چې د دغې ژبې اصلي منشا چې وه توتایي وه، چې لاتیني او فرانسوي ژبې یعنې نورماندي څخه مرقبه وه، چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیاتو او صرفا او نحو له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبې له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو، انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، هم نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د هغه خلک چې مورنۍ ژبه یې انګلیسي ده، په نړۍ کې یې شمېر 310 میلیونه تنو ته رسېږي، چې د نړۍ 1.5 میلیونه نور نفوسو لپاره دویمه ارتباطي ژبې په توګه سره پېژندل شوې ده. همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخواني 90 مستعار هېوادونو کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیسته ده، د هېواد اصلي ژبو یې هم ډېر انکشاف نه دی کړی، خو انګلیسي ژبه د لومړنۍ رسمي ژبې په توګه سره مني او په ځینې هېوادونو کې د دویمي رسمي ژبې په توګه سره منل شوې ده. نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربېره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبرو محضونو په توګه سره مرسته کولی شو، د دې څخه استفاده وکړو، لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل، د کتابونو او مجلو لوستل، همدارنګه د انګلیسي ژبې په واسطه سره مرسته کولی شو، د دوی ټولو په واسطه سره معلومات لاسته راوړل. د دې تر څنګ درمونه وګلري زده کوونکو، د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي، چې تاسو کولی شئ په کتاب کې د 1320 صفحې یو جدول ووینئ. په دغه جدول کې هغه هېوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبه توګه سره ترې استفاده کوي، له انګلستان پرته نسل ویش هیوادونه پکې رسمي ژبې لري چې دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هیوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هیوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هیوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپل 13 هیوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنگاپور هیواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې دغه جدول په شاو دقیق توګه سره له خپلو ځوانانو سره مطالعه کړئ او په هکله یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو لیتنی ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو. چې دغه ژبه په خپله د رومي ژبې یا هم ایټالویانو پخوانۍ ژبه د اندوو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده چې د پخواني روم د امپراتور په ځینو سیمو کې په دغو ژبو باندې خبرې کولې چې په لویدیځ اروپا کې ورو ورو په قراره قراره شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول، لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي، او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبو د په توګه سره یادولی شو. چې همدارنګه د دې یو ښه مثال زموږ تاسو سره کولی شئ، ترنو سره کوم د هغو له جملو څخه د رومانیانو پخواني آثار له میلاد څخه مخکې په شپږمې پیړۍ پورې اړه درلودل، خو د لاتین ادبیاتو دریمی پیړۍ په پیل کې پیل شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه وشمېرل شول، چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري، چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولی شوی چې په امریکا، افریقا او آسیا او اوکانیسیا کې لوی وچ کې مستعمر لاسته راوړي، او په هغو سیمو کې چې خپل کلتور دود هم مرواج کړي او د هغو باندې خپل دود او کلتور هم ومني. چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کېږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د څو پیړیو ملکو په پای کې د مسهار شوو هیوادونو محلي او سیمه ییزې ژبو وده ونه کړله. نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم نه دي، خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې د پخپل د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د 19 هیوادونو کې، او پرتګالي ژبه چې د پخپل په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوې دي. نو موږ ویلی شو چې دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کېږي. همدارنګه درنو دوستو کوونکو، د دې تر څنګ تاسو په یو سلو یو پنځه صفحه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپیژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوي دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړئ چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو تر څنګ تاسو ته لویه وچه په نښه کړئ. یعنې پرتګالي ژبه په کومو هیوادونو کې او په کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې تر څنګ اسپانوي ژبه په کومو هیوادونو کې او کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې تر څنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کومو لویو وچو کې موقعیت لري. دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپلو ځوانانو سره مطالعه کړئ او په هکله به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم آلماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیپیډیا له میلاد څخه مخکې د لومړني زرنی کلنې په منځنۍ برخه کې د آلمان په شمال کې د سکندیناوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه، چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده چې د انګولو، د ساکسون ژبه لکه آلماني، هایلینډ او انګلیسي، اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبه چې د سکندیناوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثار د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دي او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنه زکونکو جرمنی ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوی دی چې لومړنۍ لهجه په خپل د لوړو سیمو جرمنی ژبه ده چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمنی ژبې رسمي ادبیاتو موږ تاسو ته جوړ کړی دی. د دې تر څنګ د هوارو سیمو جرمنی ژبه ده چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کېږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي چې المانی ژبه د المان د هیواد سربیره د اتریش لختین شتین او سویس چې المانی فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي نو په دغو ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک ورباندې خبرې کوي. چې د دې تر څنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې دي د هایلینډ یو شمېر خلک په المانی ژبه باندې خبرې کوي. د دې تر څنګ مراته سویلې سو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یوه څانګه ده چې د انګولو ساکسون یعنی د قبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ د انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شوله چې د انګلستان خلک د ایرلینډ د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه قدرمن زده کوونکو په کتاب کې یو سلو 55 صفحه کې موږ تاسو ته جدول راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو ته د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلای شو. نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکو باید د کتاب یو سلو 55 صفحې ته ولاړ شئ او د دغه ژبو په حق لپاره معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د رستنی برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په حق معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برمانی ژبو څخه د د ژبونی د اصلاح له مخې څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډېره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده چې د کلماتو سرپې ډېر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډېره پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې ژبې الفبا توري هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 پر این شي هم لري چې دغه پر اینو شو په واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمله څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولای چې چینایي ژبه زده کړي او د اولس د بې سوادۍ سبب هم ګرځېدل ده. چې له همدې عمله څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅې سرته رسول شوي دي تر څو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپلو منځو کې نژادي او توکمیزي اړیکې لري چې یو شمېر د دې له مخې څخه د آسیا د لوی وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی او د نفوسو هایه د آسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبې ډلې چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانیان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه شیده د منځنۍ آسیا او د روایتیه او هند ژبې بیلابیلې ژبې پکې شامل دي چې په دې ژبني ډله کې د مختاړي او رستاړي ډېر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی شو هغه ژبې چې د نرمښت منونکي دي نو د جلا عنوانونو تر سرلیک لاندې مخکې موږ تاسو معرفي کړلې او د هغو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نو درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیل شوې ده او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله او د وخت په تېرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سانسکریتي، تامیلي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې 1000 کلمې پکې موجود دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لوی وچې ژبې وپیژنو او د هغو په حق معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د نړۍ د بیلابیلو ژبو په حق معلومات لاسته راوړه. هیله ده چې تاسو یو معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سوالونه لري. هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال ستاسو د خوښې ژبه کومه ژبه ده؟ هغې ژبې نوم به ولیکئ او په هکله به معلومات ولیکئ چې ولې دا ژبه خوښوئ. دویم سوال د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات ووایاست. درېیم سوال انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې کارول کیږي. نور نقدر منو ولولي ځکون کوز مرستاست نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله من دې چې څه مزه کړو او سیر او پیسې کوسي او سیر تر بل داسې درس پر چې زستاس په درنه حضور کې زریرم طلب پامان شو وخت ولري.
دنیا کی سوک میں سمنا محبت نخاستا پرنا چان سوکھ گانا اد پر ہر لڑکی ٹکور دل ٹکڑوا بل میں چتر ہر وقت قربانی دونو شاد پتے پرشنا پتی سلے کے پتی سل پتی طوفان پتی گلے کے پدے خوشو جنگل لو کے پریشان سروہل بروہل دا روان